نو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه په خبرونو پیلو راپورونه وایي چې په بامیان کې د وسلوالو کسانو په ډزو د درو بهرنیو سیلانیانو په شمول اته تنه وشل شوې دي. په بامیان کې وی سرچینې د نوم د نشو دلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې نن ماسیګر د بامیان په بازار کې په ډزو 15 ملکی افغانان او درې بهرنیان وشل شوې دي. د بامیان د والی ویندوی په دې اړه زموږ پوښتنې ته ځواب نه وایو. تر اوسه د وشل شویو بهرنیانو د ملیت په اړه څه نه دی ویل شوی. د پاکستان د لوري د تورخم دروازې له بندیدو وروسته د ماشومانو، ناروغانو او ښځو په شمول سلګونه افغانان په تورخم کې بند پاتې دي. پاکستانی چارواکو راپور ورکړی چې د تورخم دروازه د پاسپورت او ویزې د چک د څنګه د انتقال لپاره تړل شوې او تمه ده چې درې ورځې نور هم تړلې پاتې شي. له تورخم څخه عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویلي چې دا مهال ماشومان، ښځې او ناروغان د دې دروازې په اوږدو کې په تودي هوا او سختو شرایطو کې سار دي. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو مصروفه لار ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترانس افغان پروژې د سروې د پیلولو لپاره ازبکستاني انجینران افغانستان ته رسیدلي دي. د دغه وزارت پر اساس د ازبکستاني انجینرانو په پلاوي کې چې مشري یې د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف کوي، یو شمېر متخصصان شامل دي. دا ډله به د پروژې د سروې ترڅنګ د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ریل لار عملي کار ته تیار کړي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر محکوموف د طالبانو له بندنوی چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې په راتلونکو څوونیو کې به د ازبکستان یو بل پلاوی د ریل لاري د جوړولو له وسایلو سره افغانستان ته سفر وکړي. د چین او روسیې ولسمشانو د افغانستان کړکیچ ته د سیاسي حل لاري د منډلو په خاطر د مسکو د فارمټ او نورو میکانیزمونو پر رول ټینګار وکاوه. د روسیې د تاس خبري اژانس تر راپور لمخي شي جنګ پینګ او ولادیمیر پوتین پرون په پیکینګ کې له کتنې وروسته په خپل غټه اعلامیه کې ویلي چې دواړه خواوې د افغانستان د سیاسي ستونزو د حل کولو لپاره د سیمې د فعال او رغند رول د مسکو فارمټ د افغانستان د غونډیو میکانیزمونو له روسیې، چین، ایران او پاکستان څخه د جوړ څلور اړخیزي ډلې او همدارس د شانګهای د همکاري سازمان د مشورو ملاتړ کوي. نامعلومو سختدریزو په جنوبی وزیرستان کې د جنو یو شوانځای په بمونو والوزاوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې پولیسو نن وویل چې دا برید تیر شپه وشو او په ترڅ کې یو تن ټپي شوی دی. د ځایي پولیسو مشر سفتر خان وویل دا په روانه اپریل میاشت کې په وزیرستان کې د جنو دوهم شوانځای دی چې برید ورباندې کیږي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په انرژي د عراق د اعتقاد کمیدو لپاره د عراق د حکومت د اقداماتو هرکلی وکاوه. دغه وزارت مرستیال ویند ویدان پاتل پرون پنجشنبه د هرکلی عراق ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سلاکار جیفری پایت د سفر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړ. شاغلی پایتل وویل جیفری پایت د خپل سفر په لړ کې د عراق حکومت تشویق کړ چې د انرژي په برخه کې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په خپل اصولي پروګرامونو کې د کوردستان د کورواکي سیمې له ګازو کار واخلي. او د بلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکو نن جمعه د آذربایجان نګورنو قرهباغ ته لاړ. له کله چې تیر کال آذربایجان نګورنو قرهباغ په بشپړ نیولې دی، سیمې ته دا د لوکاشینکو لومړنی سفر دی. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د فوزولی شار په هوایي ډګر کې لوکاشینکو ته هرکلی ووایه. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په تازه نښتو کې بیا هم یو شمېر ولسی وګړو ته مرشوب لري اوښتي دي. د پکتیا د ډنډو پټان او ځاځي میدان د اوسیدونکو د اداو پر اساس له تېرې شپې راهیسې تر نن سهاره توده جګړه روانه وه چې د دوی په خبره 15 ملکیان پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په رسمي ډول سیمایزو طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
د پکتیا د ډنډی پټان او ځاځي میدان ولسوالۍ چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې دي، یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې دلته د تیرې شپې راهیسې د طالب ځواکونو او پاکستاني پوځ ترمنځ درنه جګړه روانه وه او تر سهاره یې دوام وکړ. لږ تر لږه دوه ولسي وګړو چې نه یې غوښتل نمونه او غږونه په دې راپور کې خپاره شي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د پاکستاني توپونو له امله په ډنډی پټان او ځاځي میدان کې د یوې ښځې په ګډون 15 ولسي وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دغه سرچینې دا ادعا هم کوي چې پاکستاني پوځیان د خلکو په کورونو او ځنګلونو ډزې کوي او ډېری کورنۍ اړې شوي چې خپلې مېنې پرېږدي. د پکتیا د ځاځي اریوب یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې جګړه کراره شوې خو ادعا کوي چې په ټنډی پټان کې د جګړې له امله مرګ ژوبله اوښتې ده.
سار دی پاکستانی پوځیانو لخوا څو ډی سي توپونه راشړل شوي وو آریوب خواته. دویم ځوابیا ډی سي تو باندې ځوابیا ځواب ورکړی و. نو آریوب کې تلفات نشته. اول شپې 12 بجې خواوشا په پټان کې هلته جنگ ډېر شدید جنگ شوی و. ویل کېږي چې درې طالبان هم چې دي خپل ژوند له لاسه ورکړی او ملکي تلفات هم هلته درې خو تحقیق ماته هم نه دی معلوم څو دي. ډنډی پټان کې ملکي تلفات شته، آریوب کې ملکي تلفات نشته. دم ګړی جام ولاړ دی.
سیمه ایز وګړي دا هم وایي چې نن سهار د طالب ځواکونو یو لوی قطار ځاځي میدان ته رسیدلی او حالت ترنګلی دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ناصر بدری په نوم د عملیاتي قطعې قمندان حمید خراسانی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اوس وضعیت نورمال دی، خو ادعا کوي چې وړ مو تېره شپه پاکستاني پوځیانو تر ډېره ملکي کورونه، جوماتونه او روغتونونه په نښه کړي دي.
اسلامی امارات او پاکستانی پوځیانو ترمنځ درنې نښتې وشوې، خو اوس وضعیت نورمال دی. پاکستانی لوري ته درنه مرګ وخت ده. پاکستانی پوځیان له پاړه چنار سیمې نه په ډی سي توپونو جوماتونه، ولسی کورونه او روغتونونه په نښه کوي، خو پاکستانی لوري ته تیره او وړمه شپه درانه تلفات اوښتې دي.
د ادعا کوي چې د دوی د راپورونو پر بنسټ په تیرو دوو شپو کې تر 40 پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو نوموړي طالب لوري ته د اوښتي مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې د دې جګړې په اړه معلومات راټولوي او وروسته به یې رسنیو سره شریک کړي. د دواړو لوریو ترمنځ دا نښتې له تیرو 4 ورځو راهیسې په وقفه‌ای ډول روانې دي. تیره ورځ د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې یوې طالب سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د وړمې شپې د جګړې له امله په ډنډی پټان کې یو طالب سرتیری وژل شوی او دغه شان اووه نور ټپیان شوي. دغه راز پاکستان کې سرچینو ازادي راډیو مشال څانګې خبریال طاهر خان ته تایید کړی وو چې د طالبانو د توپ د یوې مرمۍ له امله یوه پاکستاني پوسته په نښه شوې او یو پوځي پکې وژل شوی او 4 نور ټپیان شوي دي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافی راوي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغان خبريالان د ځان سانسورولو مبهم او بی برخلیک راتلونکي سره مخامخ دي او د غشان پر رسنیو کې د شوزو حضور په بیساري ډول کم شوی دی. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان خبريالان هم وایي چې معلوماتو ته د نه لاسرسي او ګواښونو له کبله فضا ورته تنګ شوی دی. جزئیات د ابیدیس پوجمه پر راپور کې.
افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیر کرندیکر د طالبانو په واکمنۍ کې د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کرد پنشن به په ورځ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت د یو شمېر خبريالانو سره په آنلاین غونډه کې وویل چې له 2021 کال مخکې د رسنیو ازادي په افغانستان کې یو خورا مهمه مسله وه، خو اوس رسنۍ او خبريالان ګواښل کیږي، زورول کیږي او نیول کیږي. هغه زیاته کړه له 2001 کال څخه تر 2021 کال پورې په افغانستان کې د رسنیو وده په سیمه کې یو روښانه بیلګه وه. په دې موده کې 15 ټلویزیونونه او 115 رادیوګانې فعالې وې او د ځوانانو او ښځو لپاره یې په دواړو ژبو خبرونه درلودې. نوموړي په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په ارزښت هم ټینګار وکړ او وی ویل چې اوس مهال په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له مبهم او نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د اغلی ډیکر په وینا د رسنیو کار تر څارنې او کنټرول لاندې دی او دغه شان معلوماتو ته لاسرسی هم محدود دی. نوموړي په افغان رسنیو کې د ښځو د حضور لږوالي ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې د طالبانو د فرمانونو له امله د ښځو غږ د هغوی خبرې او په رسنیو کې د هغوی ګډون محدود شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي معلوماتو ته د لاسرسي نشټوالی او شته ګواښونو پر دوی کاري فضا نوره هم تنګه کړې ده. یو خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله یې د خپل نوم له ښودلو او اصلي غږ له خبرېدلو ډډه کوله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
رسانه ها و خبرنگاران با یک سری از محدودیت ها و چالش های مواجه شدن که از او جمله
رسانه یا خبریالان لیولر محدودیتون سر مختی لده لده ده توقیف مساله لچه پر اختین دول پر طول افغانستان که پیخ شوی پدی رول رو پرتو سیمو که اطلاعاتی یا رسانیز فضا تر لده خوب بخارون که بیا نیمه خلاص ها او نیمه تر لده
بر حالت های تهدیدی.
یو بل خزینه خبریاله چې د موضوع د حساسیت لامل نه واړي نوم یې په راپور کې یاد شي او نوموړي هم د خپل غږ د بدلیدلو غوښتنه کوي. ازادي راډیو ته وویل چې د نورو محدودیتونو ترڅنګ خزینه خبریالانه اطلاعاتو ته بشپړ لاسرسی نه لري.
متاسفانه عدم دسترسی به اطلاعات لبد مرغ اطلاعات ته لاسرسی په جمهوری نظام کې هم موجود وو اوس هم شته. اطلاعاتو ته لاسرسی تر اوسه هم په اداراتو کې لازمی امر نه دی ګرځېدلی. ځینې ویاندویان له هم خبریالانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي په ځانګړې توګه ځینې خبریالانو ته.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو کمیټې مشرې سمیه ولیزاده په دغه هیواد کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت نازک بللای. نوموړي زیاتوي
در این شرایط بحرانی خبرنگارانی که
په دې حساسو شرایطو کې خبریالان چې کولای شي د خپل موخو او هڅو پر بنسټ معلومات ورکړي یا کار وکړي په ځانګړې توګه زموږ خزینه خبریالانی او حتی زموږ په ځینو ولایتونو کې خزینه خبریالانی نشته. دا د اندېښنې وړ ده. د افغان خبریالانو مرکز په ځلونو ویلي چې د رسنیو د فعالیتونو پر وړاندې باید محدودیتونه او ګواښونه لرې شي.
خواستار لغو محدودیت ها و همچنان تهدید خبرنگاران شده.
افغانستان لپاره د امریکا سفارت شرز دافیر کرنډې کړ د غشان او ویل چې د فشارونو او بندیزونو له امله په افغانستان کې د شاوخوا 300 رسنیو فعالیت بند شوی. رسنیو خبریالان اړ شوي چې ځان سانسور کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د مخکینیو راپورونو له مخې په افغانستان کې 80% ښځینه خبریالانې د محدودیتونو ځورونو او ویرې له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړې شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي او هیڅ رسنۍ د دوی د بندیزونو له امله نه بلکې له دې امله چې دوی خپلې مالي سرچینې له لاسه ورکړي تړل شوي دي.
د پاملرنې نړیواله مرستندویه مؤسسه په افغانستان کې له شدیدو ورښتونو او سیلونو وروسته د اوبو له لارې د احتمالي ناروغیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د مؤسسې په یوه خبر پاڼه کې ویلي په ځانګړي ډول د زیانمنونکو ټولنو او هغو ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه لري چې په وروستیو کې د ازادیو د محدودیتونو له امله روغتیایي خدماتو ته هم لاسرسی کم شوی دی. د دې موضوع نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د پاملرنې نړیوال مرستندوی سازمان د افغانستان په شمال ختیځ کې د اوبو لارې د احتمالي خپرېدونکو ناروغیو لکه کولرا او شری د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د دغو ناروغیو د درملنې له لارې باید په افغانستان کې د ناسم بشري وضعیت د لا خرابېدو مخنیوی وسي. د افغانستان شمال ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول بغلان په دې وروستیو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهد و. د پاملرنې نړیوال مرستندوی سازمان د پنځمې په ورځ د مې په 14مه نیټه په دې اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې دغه سازمان د افغانستان څنګه مشر ګراهم دیویسون له قوله لیکلی چې په دې برخه کې په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو په اړه اندېښمن دي. هغوی چې پر آزادیو یې لګېدلي محدودیتونه حیاتي خدمتونو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې خنډ ګرځي. ګراهم دیویسون زیاته کړې داسې لبونه په داسې وخت کې راغلي چې افغانستان د بشري مرستو د بودجې له کمښت سره مخ دی او د بشری مرستو پلان یوازې 14% تمویل شوی. د پاملرنې نړیوال مرستندوی سازمان په خبر پانه کې راغلی وروستیو سیلابونو له خلکو کرنیزې ځمکه سرپناوي او شتمنۍ اخیستې چې خوړو د څښاک پاکو اوبو او درملو ته یې د دوی لاسرسی لا ستونزمن کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځینو ښځو ازادي راډیو سره خبرو کې روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي شکایتونه مطرح کړ. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان د شیخ جلال سیمې اوسیدونکو د نمونه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا او ماشومان سخت ناروغان سوي دي.
دلته سرخکان او کورونا غوندې مرض